المي وردک د کورنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې دا فرمان په محلي چارواکو باندې د ولسمشر بې اعتمادي څرګندوي.
ولسمشر په خپلو کارکوونکو باندې باور نه لري، نو ځکه دا فرمان صادر کړی چې د مخدره توکو او سیاسي بندیان باید مرکز کې محاکمه شي او خپل جزا پر چرخي کې تیر کړي.
تر دی وړاندې هم په سرخی پله زندان کې سو وار زندانیانو د خپل حقونو لپاره احتسابونه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
هالند په قندهار کې د زراعتي پروژو سره مرسته کوي. دا لومړنی لوړ رتبه ډیپلوماټ دی چې د قندهار د والی د ملمستون تر پیخي وروسته دغه ولایت ته سفر کوي.
په افغانستان کې د هالند سفیر اډرین ایلسټاین کندهار ته د سفر پر مهال لځای چرواکو سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره 300 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي او دوی غواړي چې په دې ولایت کې اړتیاوې په ګوته کړي. په کندهار کې د دهلی د بند لوړوالی او په ارغسان او شوراوک ولسوالیو کې د اوبو د ځینو بندونو جوړېده هغه غوښتنې وې چې د کندهار سیمیزو چارواکو یې په جوړېدو کې د هالند هیواد د مرستو غوښتنه وکړه. د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منی وایي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت تر ډېره پورې ښه دی، خو بیروزګاري او د کاري فرصتونو کمبود لویه ننګونه ده.
په زراعتي برخه کې موږ ځینې د اوبو دمونه چې هغه د شوراوک ولسوالۍ د شنه نري او د ارغسان بندونه دي چې د یوه طرفه به زموږ خلکو ته د کار زمینه برابروي او مستقیماً زموږ پر اقتصاد او امنیت باندې مثبت تاثیر درلودلی شي. که په دغه برخه کې ډونران خارجي هیوادونه زموږ سره کومک وکړي.
هالند د جنوبي ولایتونو د امنیت لپاره 4 کاله نظامي حضور درلودي. د دې هیواد نږدې 2000 نظامیان په کندهار او روزګان ولایتونو کې تر 2010 کال پورې د ایساب تر کومندې لاندې ماموریت لودی چې د ماموریت په موده کې 24 نظامیان هم ووژل شو. د هالند سفیر ایډرین ایلسټاین وایي چې هیواد د افغانانو اړتیاو ته په کتو خپل مرستې لګي.
For me it's also a good moment to show support for Kandahar, very important province, very important city.
د وی کندهار ډیر مهم ولایت دی. موږ دلته د حکومتداري او انکشافي چارو څخه لیدنه وکړه او غواړو چې د خلکو اړتیاوې ځانته معلومې کړو. موږ د بروکسل په غونډه کې 300 میلیونه ډالر مرسته د 4 کال لپاره له افغانستان سره اعلان کړه چې دا به اړتیاو ته په کتو لګول کیږي. موږ د کلونو لپاره په جنوب کې د امنیت په برخه کې مرسته کړې او له شک پرته اقتصاد له امنیت څخه نه سیراتلای او امنیت له اقتصاد پرته نه سیراتلای. د کندهار ولایتي مقامات وایي چې د مالی منابعو د کمبود په وجه نسی کولای چې په اقتصادي برخه کې د خلکو اړتیاو ته پر وخت جواب وایي او اوس هڅه داده چې د مرسته کوونکو هیوادونو له سیاسي اساسو سره اړیکې زیاتې کړي تر څو د دوی د انکشافي پلانونو په عملي کولو کې ورسره مرسته وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغانستان د منځنۍ آسیا، قفقاز او د روسیې په حوزه کې د پانګې د اچونې لپاره د ښو پروګرامونو له امله اول درجه شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې دغه ډول مقام په افغانستان کې کورنیو او نړیوالو پانګو اچونکو ته د پانګې اچونې لپاره یو ښه تصویر ښیي او په دې برخه کې به افغانستان ځان باندې نور هم باور پیدا کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د افغانستان د حکومت دغه کامیابی ستایلې ده او وایي چې په دې پرمختګ ملي او نړیوال پانګوال په بیلابیلو برخو کې پانګې اچونې ته هڅول کیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغانپور رپورټ را کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وای د پانګې اچونې په برخه کې د حکومت اصلاحات پانګوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرول او د پانګې اچونې په برخه کې د منظمو او با اعتبارو پروګرامونو د درلودو له امله افغانستان دغه مقام خپل کړ. همایون رسا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پانګې اچونې د یو ښه چاپیریال لپاره موږ یوه کړنلاره ترتیب کړې چې روان کال به پلی سي. هغه وایي موږ د کسب او کار د چاپیریال لپاره یو کړنلار ترتیب کړی چې په هغه کې د پراختیا 1.9% برخه په ګوته سوی، همدارنګه د کړنلار د ملکی دو پلان مو جوړ کړی چې روان کال به پلیسی سو کولای شو د پنګیا چونې لپاره یو بهتر چاپیریال ولرو،
بهتر سرمایه‌گذاری داشته باشه.
هر کال د متحد عربی اماراتو په دوبی ښار کې د 1.3 هیوادونو او شاوخوا 400 نړیوالو سوداګریزو او اقتصادي بنسټونو ترمنځ د پنګ اچونې لپاره په او حوزو کې سیالي کیږي چې افغانستان پکې په شپږمه حوزه کې لومړی مقام خپل کړی. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر زیاتوي تیر میلادي کال په افغانستان کې د انرژي تولید، خدماتو، ساختمانونو، کرنې او قانونو په برخه کې 1.2 میلیارد ډالره پانګونه شوې او همدارنګه سوداګرو ته 8000 جوازونه ورکړل. همایون رساوی چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د 1.3 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې پکیج برابر سوی چې بیلابیلې پروژې پکې شاملې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغان حکومت د غلا سرولنه ستایي او هیله څرګندوي چې په دې سره به کورني او نړیوال پانګوال په افغانستان کې پانګې اچونې ته تشویق سي. د دغه خونې مرستیال احمد توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل اړینه ده چې د افغانستان له شرایطو سره سم له اداري فساد او بیوروکراسي پرته د پانګې اچونې لپاره یو عملي پروګرام چمتو سي.
دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده او په عین حال کې هغه بهرني پانګوال هم دې ته لا هڅوي چې راشي دننه په افغانستان کې دوی پانګه اچونه وکړي، خو کوم شی چې ډیر ضرور دی لکه یو د عمل برنامه ده ته هغه د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره چې بیوروکراسي نه وي، اداري فساد نه وي، او دې ته موږ هم یو جامع برنامه جوړ کو چې دا په خیر سره عملی
کو. په افغانستان کې خراب امنیتی وضعیت، د برېښنا کموالی، اداري فساد، د صنعتي پارکونو لپاره په لازمو ځایونو کې د مځکې نشتون د پانګې اچونې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر کزه هم دا یو لاسته راوړنه بولي، خو سپارښتنه کوي چې حکومت باید د نورو هیوادونو په کچه پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او د دوی د سر او مال امنیت خوندي کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د چین د جمهور رئیس شي زی پینګ سره ګوري. توقع کیږي چې دواړه مشران به په داسې مسایلو باندې خبرې وکړي چې د چین او امریکا ترمنځ د پخوانه ور باندې جنجال دی. د امریکا غږ خبریال سټیف هرمن رپورټ را لېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دی چې د چین د جمهور رئیس سره خبرې به جدي وي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی امریکا نور د سوداګرۍ په برخه کې کسر او د کار روزګار د لاسه ورکول نشي زغملی. د دواړو مشرانو د ملاقات د امریکا د فلوریدا پیالت کې د مارالاګو په ماڼۍ کې کیږي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي ځای دی. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د هغو شرکتونو د خاوندانو سره چې دننه په امریکا کې تولیدات لري ویلي دی چې د چین د جمهور رئیس سره ملاقات به یې هغوی ته په زړه پورې وي.
زه د هغه او هیات سره ملاقات سترګې پلارم او به ګورو چې څه کیږي.
په همدې حال کې یون سن چې د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو په حق له معلومات لري وایي د چین جمهور رئیس شی جن پینګ به د ملاقات ته تش لاس نه ورځي.
زه داسې ګڼم چې د چین جمهور رئیس به په امریکا کې دننه د زیربناو د جوړولو په برخه کې د خپل هیواد د سترې پانګې چونې د توفې سره د غونډې ته ورشي او د جمهور رئیس ټرمپ سره د کارونو د پیدا کولو په برخه کې به همکاري وکړي چې هغه د خلکو سره ژمنه کړې ده.
خو بل بل بیا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې سکاټ کینیډي چې د چین حالت ساري امریکا غږ ته ویلي دي چې ښایي په دې ملاقات کې ټول پلانونه او کارونه هغه شان پر مخ ولاړ نه شي لکه تمه چې کیږي.
Something crazy could happen.
پدې کې هیڅ شک نشته چې خای یو دم بداس یو خراب کار وشي چې هیڅ تمه نه کېدل. خای په ټویټر کې یو جمله بد ملاقات په حق له ټوله وړاندوینه بدلې کړې. زه فکر کوم چې د مذاکراتو پر ځای به په ملاقات کې ډیر شکایتونه وشي او د چین هیئت به پریشانه بیرته ستون شي او بیا به بل داسې کار وشي چې تمه نه کېده.
د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر په خبری کانفرنس کې د امریکا او چین ترمنځ د غټو جنجالي مسایلو په حق له داسې وویل.
د ملي امنیت او ډیر اقتصادي مسایل دي چې بحث به پرې وشي. د چین جنوبي بحیره، سوداګري او شمالي کوریا د بحث مهم مسایل دي. خبرې دوه ورځې دي او زه فکر کوم چې په ډیرو مسلو به خبرې وشي.
ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس کې دونه وړاندې د چین په حق لا په توند لهجه خبرې کړې وي او هوډ کړی و چې د سوداګري په برخه کې به چین ته سزا ورکوي، خو تر اوسه یې هیڅ تاسو کوم اقدام نه دی کړی. عاشق الله رحمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنوریدونکو،
مخې په خبرونو کې ویل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې په استعمال باندې چې لسګونه خلک پکې وژل شوي دي عاجله غونډه کوي. سارونکو، ډیپلوماټانو او تحلیلګران نو د سوریې د خان شیخون په بم خارګوټي کې د کیمیاوي وسلې د استعمال ملامتي د بشار الاسد او د روسیې په طرفدارو قوا واچولې ده. د امریکا غا خبريالې زلیکا هوک راپورټ راکړی دی. ګومان کیږي چې د سوریې حکومت د سه‌شنبه په ورځ د سوریې د عدلی په ایالت کې په ولسی خلکو باندې په حمله کې ګاز استعمال کړی دي او سپینې ماڼۍ د سوریې د حکومت دغه حمله غندلې ده. راپورټونه وایي چې قریب 300 ملکی خلک وژل شوي او ډیر نور په دغه حمله کې زخمی شوي دي چې ګومان کیږي د 2014 کال رئیس په سوریې کې دغه سي د کیمیاوي وسلو حمله نه وشوي. هغه وخت د حمله نه روسه بین المللي ټولنې جمهور رئیس بشار الاسد مجبور کړ چې د سوریې د کیمیاوي وسلو ګودامونه تسلیم کاندي. د منځنی ختیځ د چارو ماهر د امریکا غ خبريالې زلیکا هوک ویلي دي چې د اسد د حکومت لخوا د زهر جن غاز استعمال دا سرګندوي چې د دمشق سره اوس د دغه غازو د استعمال د عواقب په اړه کومه اندېښنه نشته ده. سپینې ماڼۍ پرون د سه‌شنبه په ورځ د سوریې د حکومت لخوا په ملکي خلکو د کیمیاوي وسلې استعمال شرمناکه حمله وبلله، وی غندله او وی ویل چې متمدنه نړۍ باید په دغه فجیع او شریرو اعمالو سترګې پټې نه کړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل بیانیه کې چې د سپینې ماڼۍ نطاق ولستله د دې حملې علت د امریکا د مخکنی ادارې ضعف وباله.
President Obama said in 2012 that he would establish a quote unquote red line.
جمهور رئیس اوباما په 2012 کال کې ویلي و چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد ارتباطاتو د لپاره به یو خاص ټلیفوني لاين موجود وي، خو بیا هغه ارتباطي لاين جوړ نشو.
مبصرین وایي په 2014 کال کې د اسد لخوا د سرین غاز د استعمال نه روسته چې نړۍ په غضب شو، نو ترامپ د اوباما د حکومت نه وغوښتل چې په سوریه کې د هر ډول د خلل نه راډو کی ځکه چې امریکا ته ګټه نه لري. د بروکینز د انسټیټیوټ غړي سټیون هډمن په دې ارتباط داسې ویل:
سو ټو ناو بلیم د ډیموکراتس فور
دی ترامپ وڅ چې د دې حمله ملامتي د اوباما په ادارې اچول کیږي او په خپل اقدام نه کوي، نو دا د دوی دوه مخی څرګندوي.
د بروکینز په انسټیټیوټ کې د منځني ختیځ د چارو ماهر هډمان وایي دا بیخي څرګنده ده چې د سه‌شنبه د ورځې حمله، یعنی دغه تازه حمله، د سوریې حکومت کړی ده.
I think it's partly because they expect Russian support and it's partly because they feel that
زه فکر کوم چې سوریه د حمله زکه کړی دا چې یو خو توقع لري چې روسیې ملاتړ کوي، بل دا احساس کوي چې د حساب کتاب میکانیزم چې په سوریه کې د دغه وسلو د استعمال په خاطر بندیزونه ولګول شي ضعیف دی. بل وجه دا چې یو څه ځایونه یې بیرته د مخالفینو نه نیولې دي او په انتخاباتو کې د ترامپ کامیابی هم پکې یو اندازه رول لري.
هډمان ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید رای ورکړي چې د سوریې حکومت ته چې د خپل ولس په حق کې داسې جنایت کړی دی د جنگي جرایمو سزا ورکړي شي. کچېری روسیا یا د دې شورا بلغړي د رایګیری مخه نیوله، نو هغه وخت باید بیا دغه هم په جنایت کې شامل کړي شي. روسیې ویل دي چې په دې حمله کې هیڅ شامل نه ده. د بشري حقوقو د اف نړیوال مؤسسې ویل مرتکبین باید پیدا کړي شي او حساب کتاب ورسره وشي. په منځني ختیځ کې د افوی د نړیوال مؤسسې غړي سما حدید داسې وایي:
It's important to note as well that there have been other chemical attacks over the years by government.
مهمه دا ده چې دا خو معلومه شي همدغه راز حکومتي او غیر حکومتي وسلوالو ډلو په تیرو کلونو کې نور کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي چې ملګرو ملتونو هغه وخت داغو حملو رپورټونه تایید کړي، مګر هیڅوک محاکمه شوی نه دی. عینی شاهدان وایي چې د سه‌شنبه د ورځې حمله د کیمیاوي وسلې داسې سخت مرګانې حمله و چې د 2014 کال رئیس په سوریه کې ساره نه درېدل شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې دی، وایي چې په ګردیز کې نن ډیرو خلکو مظاهره وکړه. د ډیورند د کرخې په غاړه کې د پاکستان لخوا د کټارو جوړول وغندل او د حکومت نه وغوښتل چې د دغو تحرکاتو مخه ونیسي.
د پکتیا دغه مظاهره کوونکو پر ډیورند کرخه د ازغن تارونو لګول وغندل او دا کاری د پاکستان هغه هڅه وبلله چې غواړي له دې لارې پر افغانستان فشار راوړي سو دغه کرخه په رسمیت پیژني. مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د رخ پر ټوکرونو لیکلې پیغامونه یې هم له ځان سره لیږدول. دوی د پاکستان حکومت ملامت کړ چې تل د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان په چارو کې په مداخله سره د بې ثباتۍ رامنځته کولو هڅه کړې ده.
دوران دیوه پرزی کرخه ده. دغه کرخه هیڅ راز قانوني او حقوقي ارزښت نه لري. دا ډیورنډ په کرخه باندې د کټارې یا اغزن تار لګول د منلو وړ نه دي. موږ د لوی پکتیا ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه په کلکه غوښتنه کوو چې د پاکستان د هر هغه عمل مخه دې ونیسي کوم چې د ډیورنډ پرزی کرخې کې ترسره کیږي او د ولسونو خفګان لامل ګرځي.
په دې وروستیو کې چې پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د کټارو لګول پیل کړي، دغه هیواد د افغانستان دننه او بهر کې د افغانانو له توندو نیوکو جدي غبرګونونو سره مخ شوی. د ګردیز مظاهره کوونکو د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند مشر لتی پیدرام محاکمه کولو غوښتنه هم وکړه. لتی پیدرام څو ورځې مخکې ویلي وو چې ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی.
دا یو کرغېډنه کرخه ده، دا داسې یو کرخه ده چې دا د افغانستان لپاره د منلو وړ نه ده. افغانستان په تاریخ کې لوی افغانستان ده. دا داسې یو کرخه ده چې د افغانستان د ولس لپاره د منلو نه ده. دا داسې یو کرخه ده چې د افغانستان د خلکو په سینه او زړه باندې تیریږي. هیڅکله به افغانان ونه مري. که چیرته حکومت د دوی په وړاندې عملا اقدام ونه کړي، ولس به راپاڅي. د دوی د دغه کرکړنې کرخې په وړاندې به شدید عکس العمل ښکاره کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې که پاکستان د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې خپل سرغړونو ته همداسې دوام ورکړي، نو افغان دولت به په دې حکله خپل ولس ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت وین احمد شکیب مستغنی خبریالانو ته ویلي چې د افغان دولت دریز دا دی چې د ډیورنډ کرخه یوه تاریخي مسأله او ملي داعیه ده چې په اړه یې پرېکړه کول د افغانستان د خلکو صلاحیت دی. د څېړونکو له نظره د دغې کرخې په اوږدو کې د پاکستان له لورې یا تحرکات نه یوازې ستونزې نشي حلولی، بلکې دا برې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا خرابیدو لامل وګرځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د استرالیا نه د انډونیزیا پایتخت جاکارتا ته ورسید. هلته به د انډونیزیا د جمهور رئیس په شمول د نورو مقاماتو او سوداګرو سره وګوري. ټاکل شوی ده چې د دواړو هیوادونو مقامات د معارف، زراعت، احصایې، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو، ساينس او ټکنالوژي او لوړو زده کړو په برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. د انډونیزیا جمهور رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې همکاري کولای شي. د پاکستان د پنجاب په ایالت کې نن سهار د سرشمیرنې په مامورینو باندې ځانمرګي برید شوی دی. لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي، 15 زخمي شوي دي. هندي مقاماتو د پاکستان او هند ترمنځ جنجال د حل لپاره د امریکا د نقش پراختیا رد کړې ده. نوې ډیلی وروسته له هغه جدي عکس العمل خود چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویل، امریکا کوشش کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د هند د ستونزو د کمیدو لپاره په هڅو کې نقش پیدا کړي. د عراق د تکریت په خار کې یو دشتنه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په برید کې وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې 14 د پولیس افسران وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په سوریه کې د هغه برید په حق له خبرو لپاره عاجله غونډه کوي چې د کیمیاوي وسلو نه پکې کار اخیستل شوی دی او د اویاو نه زیات کسان پکې وژل شوی دی. نن شمالي کوریا د یو بالستیک توغندي ازموینه وکړه او د امریکا د آرام سمندر قومندانۍ ویلي دي چې دا د منځني واټن ویشتونکې کې ان 15 ډوله بالستیک توغندۍ د شمالي کوریا په ساحلي سنډه کې ازمویل شوی دی. دا توغندۍ 190 کیلومتره ارتفاع خسته شي او 6 کیلومتره واټن وهل شي. دغه ازموینه په داسې وخت کې وشوه چې سبا د پنځشنبه په ورځ د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د امریکا او چین جمهور رئیسان د خپل منځي تجارتي ارتباطاتو نه علاوه د شمالي کوریا د تحرکاتو په حق له خبرې کوي. د سیمه نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو عمومي رئیس ویلي دي چې په پلچرخي کې 300 بندیانو د خوړو اعتصاب کړی دی. خو د ملي شورا زنغړو بیا ویلي دي چې په زندان کې تر 1200 پورې بندیانو اعتصاب کړی او سلطنو خپلې خولې ګنډلې دي. هلن په قندهار کې د زراعتي پروژو سره مرسته کوي. بل مسله دا ده چې افغانستان د منځنۍ آسیا، قفقاز او روسیې په حوزه کې د پانګې اچونې لپاره د ښو پروګرامونو په ساحه کې اول درجه شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د چین د جمهور رئیس سره ګوري او توقع ده چې دواړه مشران په داسې مسایلو وغږیږي چې د چین او امریکا ترمنځ د پخوانه ورباندې جنجال موجود دی. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پاتې ورسیده. سوشې بیروسته د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 9:30 شب به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه این ساعت را با تفصیل خبرها آغاز میکنیم که محمد احمدی به توجه میرساند.
سلام شنونده های گرامی، وزارت داخل افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور عملیات گسترده بهاری را بر ضد گروه های مخالف مسلح در 13 ولایت آغاز کردند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز چهارشنبه در مورد دستاوردهای پلیس به ویژه در بخش مبارزه با فساد با خبرنگاران که صحبت میکرد گفت عملیات بهاری نیروهای امنیتی افغان آغاز شده است. او گفت که این عملیات تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است، طوری که در شبانه روز گذشته 39 تن افراد دشمن کشته شدند. رسای جمهور افغانستان و اندونزیا امروز در قصر ریاست جمهوری اندونزیا با هم ملاقات کرده روی تحکیم بیشتر روابط میان دو کشور و موضوعات مختلف به خصوص معارف، زراعت، تکنولوژی و احصائیه و تحصیلات عالی و همچنان همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی با اشاره به روابط دوستی و مناسبات 65 ساله افغانستان و اندونزیا گفت که دو کشور با هم دوستی تاریخی دارند. ریچارد اولسون نماینده ویژه سابق ایالات متحده در مورد افغانستان و پاکستان دیروز گفت که طالبان تهدیدی به ایالات متحده محسوب نمی‌شوند و مصالحه می‌تواند باعث آمدن ثبات به افغانستان شود. آقای اولسون که در مرکز استمسون در نشست تحت عنوان افغانستان و گزینه مصالحه صحبت می‌کرد، در پاسخ پرسشی در مورد اینکه جنگ طویل افغانستان باید چگونه خاتمه یابد گفت که ایالات متحده توان مبارزه علیه طالبان را دارد ولی جنگ با راه حل سیاسی حل خواهد شد. سوال من سوالی است که پتریاس داشت که این جنگ چگونه باید ختم شود؟ اگر طالبان را تروریست بخوانیم و با پاکستان به مجادله بپردازیم ممکن کمک کند که خود را قهرمان ثابت بسازیم، ولی مشکل را حل نمی کند. فکر می کنم که این جنگ با راه حل سیاسی حل می شود. نگرانی من این نیست که آمریکا یک جنگ طویل را اداره کرده نمیتواند، بلکه ما نخواهیم توانست، چون باید به برخی اولویت‌های دیگر بپردازیم. آقای اولسن تاکید کرد که شورشیانی که به پروسه مصالحه میپیوندند باید از قانون اساسی افغانستان حمایت کنند، همکاری با القاعده را ترک کنند و سلاح خود را بر زمین بگذارند. اولسن از کشورهای منطقه به شمول پاکستان، ایران و هند خواست تا با افغانستان در پروسه صلح همکاری کنند. یک بمبگذار انتحاری طالبان مواد انفجاری همراهش را نزدیک یک موتر حامل کارگران سرشماری در شرق پاکستان امروز منفجر کرد و 6 نفر را کشت. یک سخنگوی حکومتی و پلیس گفت که کشته شدگان شامل 2 کارمند سرشماری و 4 سرباز امنیتی است. این حمله در اطراف شهر لاهور، مرکز ایالت پنجاب رخ داد. یک زلزله نیرومند به شدت 6.1 و مقیاس ریکتر شمال شرق ایران نزدیک شهر مشهد را امروز تکان داد. در این زلزله کم از کم 2 باشنده جانشان را از دست دادند. باشندگان منطقه زلزله زده به سرک فرار کرده و چندین فصل لرزه در آن منطقه رخ داد. این زلزله به 4 روستای نزدیک مرکز آن زمین لرزه در منطقه سفید سنگ آسیب رساند. کمیته تحقیقات دولتی روسیه میگوید که 6 باشنده آسیای مرکزی را به ظن کمک کردن به فعالیت دهشت‌افکنی در شهر سنت پیترزبورگ بازداشت کرده است. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
توقیف این افراد دو روز بعد از حمله مرگباری صورت می‌گیرد که بر یک قطار زیرزمینی در آن شهر رخ داده بود. این گروه افراد متهمند که از سال 2015 سایر مردان را از جمهوری‌های آسیای مرکزی برای پیوستن به گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی استخدام می‌کنند. اما این کمیته تحقیقاتی بیانیه‌ای را صادر کرده که گفته است شواهد وجود ندارد که ارتباط این گروه را با بمب‌گذاری نشان دهد که در آن 14 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند.
هند ایفا کردن نقش مفیدتر ایالات متحده را بین هند و پاکستان دو رقیب هسته‌ای در منطقه رد کرده است. مناقشه طولانی مدت هند و پاکستان غالبا نگرانی بین المللی و جنگ بین این دو کشور مجهز به سلاح هسته‌ای را برانگیخته است. واکنش سریع دهلی جدید بعد از آن به عمل آمده است که نیکی هال سفیر ایالات متحده در ملل متحد در اوایل هفته جاری گفت که ایالات متحده برای یافتن نقش خود در مساعی خنثا کردن تنش‌های بین رقبای جنوب آسیا تلاش خواهد کرد. کم از کم 7 نفر بعد از آن جان باختند که یک موتر بمب‌گذاری شده بیرون یک رستوران در موگادیشو پایتخت سومالیا امروز منفجر شد. این رستوران نزدیک دفاتری موقعیت دارد که محل سکونت وزرای امنیت داخلی، جوانان و ورزش است. فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه تندرو الشباب مرتبط به القاعده حملات مشابهی را در گذشته انجام داده است. شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه اضطراری را برای بحث در مورد یک حمله سلاح کیمیایی در سوریه برپا می‌کند که در آن چندین تن کشته شدند. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
این جلسه در خلال محکومیت جهانی دوامدار به خاطر این رخداد صورت می‌گیرد. ناظران، دیپلمات‌ها و تحلیلگران نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و متحدان روسی آنان را در وقوع این رویداد در شهرک خانشیخون مقصر می‌دانند. سازمان جهانی صحت میگوید که قربانیان این رویداد علائم دارند که نشان میدهند به گاز تخریب کننده رشته های عصبی مرعوض شده باشند. یک سازمان منسجم کننده گروه های امدادرسان غربی رقم جان باختگان این حادثه را 100 نفر و بیشتر از 350 نفر دیگر را مرعوض به آن گاز اعلام کرده است.
کابینه آلمان پیشنویس قانون جدید را منظور کرد که با بیانات نفرت انگیز و پخش خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی مبارزه کرده و آن را محدود می‌سازد. کابینه آلمان روز چهارشنبه بر تطبیق مقرراتی توافق کرد که اگر یک شبکه اجتماعی نتواند محتویات غیر قانونی مثل بیانات آکنده از نفرت و بهتان یا هم خبرهای دروغ را فوراً حذف کند تا 5 میلیون یورو جریمه خواهد شد. سرانولی حکومتی در پراگ پایتخت جمهوری چک میگوید که یک مرد روسی که با اتهامات سرقت سایبری و دزدیدن معلومات از کامپیوترهای خدمات اینترنتی LinkedIn و Dropbox و سایر شرکت‌های ساحه سان فرانسیسکو بی مواجه است می‌تواند به ایالات متحده یا روسیه مسترد شود. مسکو وی را به خاطر سرقت اینترنتی سال 2009 می‌خواهد. و خبر آخرین که سگی در یک محفل عروسی در نایجیریا با مهاجم انتحاری گلاویز شد و نگذاشت وی در میان شرکت کنندگان راه یابد تا اینکه بم منفجر شد و مهاجم و سگ را از بین برد. بابا احمد باشنده روستای بلبیلو در شمال شرق نایجیریا گفته است که همه مهمانان از این سگ سپاسگزارند که با قربانی کردن جان خود حیات دیگران را نجات داد. نیروهای چند ملیتی تندروان گروه بوکو حرام را از اکثر نیروهای شمال شرقی نایجیریا بیرون راندند، اما تندروان از شورشگری دست نکشیده و اکنون به حملات انتحاری بر اهداف نرم به ویژه گرد همایی های سنتی و اجتماعی غیر نظامیان رو آوردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، روی زمانی هستم و میپردازم به گزارش های این بخش خبری. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که صدها زندانی محبس پلچرخی اعتصاب غذایی کردند و 100 نفر آنان دهانهایشان را دوختند. در همین حال رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان میگوید که 300 زندانی محبس پلچرخی کابل شامل این اعتصابان و 20 تن آنان دهنهایشان را دوختن. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه، زندانیان محبس پلچرخی که به جرم قاچاق مواد مخدر و عضویت در گروه طالبان در محبس به سر میبرند، اعتصاب غذایی کردند. این زندانیان از 4 روز به این سو علیه فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر نگهداری زندانیان سیاسی شامل اعضای گروه های تروریستی و مجرمان مواد مخدر در زندان پلچرخی و مستثنا بودن آنان از فرمان های تخفیف حبس اعتصاب کرده اند. محمد هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون امنیتی و دفاعی مشران جرگه، در صحبت با صدای آمریکا گفت اگر رئیس جمهور افغانستان برای لغو فرمانش اقدام نکند، احتمال از بین رفتن زندانیان وجود دارد.
خواست ما از دولت مرکزی این است که به این زندانیان توجه کنند و رئیس جمهور فرمان خود را لغو کند و فرمان دیگری صادر کند که بندیان هر ولایت به منطقه خودشان انتقال داده شوند. مشکل پایواز و مشکل اقتصادی است.
به گفته آقای الوکوزی، 100 تن از اعتصاب کنندگان زندانی دهانهایشان را دوختند. در همین حال عبدالحلیم کوهستانی، رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت 300 زندانی شامل زندانیان مواد مخدر و زندانیان سیاسی که مدت حبسشان بالاتر از 15 و 20 سال است دست به اعتصاب غذایی زدند و فقط 20 تن آنان دهانهایشان را دوختند. آقای کوهستانی گفت
ما فقط خواستشان همین است که برای ما تخفیفات زیاد داده شود و ما حق به ولایت تبدیل شویم.
در همین حال نجیب دانش سرپرست ریاست مطبوعات وزارت داخله افغانستان گفت که برای رسیدگی به این مسئله یک هیئت را موظف کردند. آقای دانش گفت
وزارت داخله هم یک هیئت موظف کرده، قرار است از سرانولی افغانستان هم در اوجه برن به این مشکلاتی را که مطرح کردن رسیدگی صورت بگیره.
مسئله اعتصاب غذایی زندانیان پلچرخی امروز در ولسی جرگه نیز مورد بحث قرار گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفت
تحسن زندانه های مواد مخدر در پلچرخی جدا و نگران کننده است. از کمیسیون عدلی و قضایی خواهش میکنیم که با اعزام یک هیئت از وضعیت زندانیان در پلچرخی دیدن بکنند و مشکل اونا را بشنوند.
در همین حال برخی از مقامات پیشین وزارت داخله افغانستان باور دارند که بر اساس قوانین باید متهمان در هر منطقه‌ای که بازداشت می‌شوند محکمه شوند و در همانجا زندانی شوند. به گفته این مقامات پیشین نگهداری مجرمان ولایت در زندان کابل خلاف اصول است. جنرال زلمه وردک مقام پیشین وزارت داخله افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر نگهداری زندانیان سیاسی و قاچاقبران مواد مخدر در محبس پلچرخی در پایتخت افغانستان ناشی از بی‌اعتمادی وی به مقامات محلی است.
جناب رئیس جمهور اعتماد داره که بالای کارکنان خود ندن و به این خاطر فرمان صادر کردن که کسایی که قاچاق مواد مخدر و بندیای سیاسی طالبای و بندیای خطرناک انتهای شیدگرا هستن باید در مرکز در اینجا هم محکمه شوند و آورده شوند و هم جزای خود در کابل باید در پلچرخی تیر کنند.
پیش از این در ولایت‌های کندهار، غزنی و کندوز افغانستان پس از زندانی شدن اعضای گروه طالبان یا دیگر گروه‌های مخالف مسلح بالای محابس محلی برای رهایی آنان حمله صورت گرفته بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در ادامه گزارش ها، افغانستان در مورد تخطی های سرحدی پاکستان در امتداد خط دیورند به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت برده است. وزارت امور خارجه افغانستان توقع دارد که سازمان ملل به زودی علیه پاکستان اعلامیه صادر کند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت دستگاه دیپلماسی افغانستان کلیه تخطی ها را که در امتداد خط فرضی دیورن از سوی پاکستان صورت گرفته است مستندسازی نموده به شورای امنیت ملل متحد شکایت کرده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمامی این تخطی ها را ثبت و از ادامه آن به ملل متحد و شورای امنیت این سازمان شکایت کرده است.
آقای مستغنی افزود هرگاه این تخطی ها در امتداد خط فرضی دیورن دوام یابد دولت افغانستان به ملت مراجعه خواهد کرد و هر آنچه خواست ملت در خصوص دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور باشد دولت با کمک نیروهای دفاعی و امنیتی برآورده خواهد ساخت. سخنگوی وزارت خارجه در این نشست خبری گزارش ها و شایعات منتشره در رسانه ها مبنی بر این که رئیس اجرایه و رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در دیدار با مقامات پاکستانی در کابل و لندن مسئله خط دیورن را مطرح کردند به شدت رد.
خط فرضی دیورن یک مسئله تاریخی و یک داعیه ملی بوده و هیچ حکومت افغانستان صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد. این فیصله صرف حق مردمان ساکن در دو سوی این خط فرضی می‌دهد. در هیچ نشستی میان مقامات افغانستان و پاکستان به شمول نشست اخیر جلالت مآب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در لندن روی مسئله خط فرضی دیورند قطعا بحثی صورت نگرفت.
آقای مستغنی تاکید کرد تا زمانی که صلح و ثبات و آرامش در مناطق دو سوی خط دیورن تامین نشود، فرصت برای اتخاذ هر گونه تصمیم فراهم نمی شود. تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی مقیم کابل در مورد اینکه شکایت بردن به سازمان ملل به خصوص به شورای امنیتی آن سازمان گری این مشکل تاریخی میان افغانستان و پاکستان را باز خواهد کرد یا خیر، گفتند که این گونه اظهارات مقامات افغانستان مضحکه بیش نیست. به قول این تحلیلگران، تخطی های پاکستان در امتداد خط دیورن به شیوه های گوناگون از پرتاب راکت ها تا مانورهای نظامی زمینی و هوایی و اعمار تاسیسات از زمان حاکمیت آقای کرزی ادامه دارد. پس از این همه مدت دستگاه دیپلماسی افغانستان امروز بیدار شده، مستندسازی میکند و شکایت به سازمان ملل میبرد. ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل در مورد چنین گفت:
اینا امروز بیدار بشن که با سازمان ملل متحد شکایت ببرند. چبال چرا اینا کل ثبوت نداشتن تیار که ایره ببرند؟ این رسم حکومت داریست، نه شوه درست منطقی شامل ساختن معزله یک دولت در جامعه بین المللی اصلا امکان ندارد، تا که نشست سه جانبه امریکا، پاکستان و افغانستان سر این معضلات در اینجا صحبت نکنن و امریکا بگوید که با ناکام از زندگی مرحله افغانستان بگوید که برین شما درخواستتان را به شورای امنیت پیش کنید و ملل متحد با سپورتش میکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که کلیه ادعای پاکستان مبنی بر این که این تخطیها به خاطر سرکوب ترورستان صورت میگیرد و یا به خاطر توقف دادن تردد ترورستان مرزها را مسدود میکنند قابل توجیه نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و هند نقش فعال ایالات متحده آمریکا را در حل تنش‌ها میان هند و پاکستان رد کرده است. این دو کشور که از مدت‌های طولانی بر سر کشمیر با هم در مناقشه هستند، برخی اوقات نگرانی‌ها و حراس جامعه بین المللی را پیرامون درگیری‌های بین این دو همسایه با قدرت هسته‌ای افزایش می‌دهند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. پاسخ شدید دهلی نو پس از آن ارائه شده است که نیکی هالی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در اوایل این هفته گفت که آمریکا تلاش می‌کند تا برای کاهش تنش بین این دو رقیب جنوب آسیا نقش داشته باشد. هالی با ابراز نگرانی در مورد روابط بین هند و پاکستان تاکید کرد که اداره دونالد ترامپ می‌خواهد تا ببیند که چگونه تنش‌های رو به افزایش میان هر دو کشور کاهش خواهد یافت. این مقام آمریکایی میگوید: ما بسیار زیاد فکر میکنیم که ما باید نقش فعالتری را در حال اختیار کنیم که تنش‌ها رو به افزایش است و درگیری‌ها اوج می‌گیرد. از این رو می‌خواهیم که ببینیم که آیا ما می‌توانیم بخش از راه‌های حل این درگیری باشیم. در یک واکنش سری، وزارت خارجه هند در خبرنامه گفت که موقف حکومت هند برای جبران خسارات دو جانبه تمام مسائل بین این دو کشور در یک فضای آزاد، عاری از دهشت افغانی و خشونت تغییر نکرده است. دهلی نو با تاکید از نگرانی عمده آن کشور از جامعه بین المللی خواهان ایجاد میکانیزم های بین المللی در مورد دهشت افغانی شده است که از پاکستان منشأ می گیرد. دهشت افغانی که بزرگترین تهدید برای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن گردیده است. با وجود این که در گذشته ایالات متحده آمریکا تلاش کرده بود تا در حل مناقشه کشمیر نقش داشته باشد، اما هند همواره میانجیگری ایالات متحده را در حل منازعه با پاکستان رد کرده است، موضعی که از سوی حکومت قبلی براک اوباما پذیرفته شده بود. از سوی دیگر، پاکستان اغلب اوقات اظهار آمادگی کرده است که واشنگتن و سازمان ملل آن کشور را در حل مناقشه کشمیر کمک کنند و این مسئله را پاکستان بار بار در نشست‌های مختلف بین المللی یاد کرده است. در همین حال تحلیلگران هندی میگویند که گرچه دهلی نو خوشبین است که مشارکت استراتژیک رو به افزایش با واشنگتن تحت اداره دونالد ترامپ عمیق‌تر می‌شود، اما نگرانی‌های در این مورد وجود دارد که ایالات متحده چگونه نقش را در حل تنش‌های بین دو کشور همسایه جنوب آسیا
ایفا کرده می تواند. منجو جوشی از نهاد تحقیقاتی ناظر در دهلی نو می گوید که سناریوی نگرانی هند از ایالات متحده این است که امریکا فعالتر شده و به حل مسئله کشمیر تلاش کند.
هند به گونه خاص نگران است، زیرا در ایالات متحده یک اداره بدون تجربه همراه با رئیس جمهور بدون تجربه روی کار است. از این رو هر چیزی رخ داده می تواند.
درگیری ها میان دو رقیب مجهز به سلاح اتمی از ماه سپتامبر سال گذشته بعد از آن اوج گرفت که تندروان پاکستانی بر یک پایگاه نظامی در کشمیر تحت اداره هند حمله کردند. هند بعد از این حادثه حمله تصفیه‌ای را علیه تندروان پاکستانی در داخل خاک آن کشور آغاز کرد. اسلام آباد همچو عملیات را در خاکش رد کرد، اما سرحد کشمیر برای ماها پرخشونت باقی ماند که نگرانی ها در مورد افزایش تنش ها را دامن زد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را روی ما در فیسبوک صدای امریکا و همچنان وبسایت صدای امریکا دنبال کرده می توانید. و در ادامه گزارش ها، شورای امنیت ملل متحد امروز جلسه فوری را برگزار می کند تا درباره وقوع حمله مهلک و تکان دهنده استفاده از گاز کیمیایی در سوریه بحث کند. یک نهاد انسجام دهنده گروه های امدادگر غربی در سوریه تعداد تلفات حمله کیمیایی دیروز در ولایت ادلب سوریه را حدود 100 نفر و تعداد آسیب دیدگان دیگر را بیش از 3500 نفر گزارش داده است. ویدیوهای دلخراش این حمله دیروز در اینترنت به نشر رسید که همدردی و خشم عمومی را برانگیخته است. قصر سفید این عمل را شنی خوانده و محکوم کرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از احمد فواد لامی میشنوید.
نوعیت مواد کیمیایی که در حمله روز سه‌شنبه در شهرک خانشیخون سوریه استفاده گردید معلوم نیست، اما برخی از مخالفین حکومت اسد گفتند که احتمالاً نوع سرین بوده که یک گاز نهایت سمی سیستم عصبی می باشد. در این حمله نزدیک به 100 نفر جان باختند که در میانشان اطفال و زنان نیز بودند. یک زن آسیب دیده در این حمله که برای تداوی به ترکیه انتقال یافته چشم دید خود را چنین بیان داشت:
یک راکت آمد، راکت انفجار کرد و دود فراوانی از آن بیرون آمد. دود و یک نوع بوی انتشار یافت. نفس کشیدن بسیار مشکل بود. دیگر نمی توانستیم نفس بکشیم.
بر اساس یک گزارش آژانس فرانسه، به تعقیب حمله کیمیایی یک شفاخانه در خانشیخون که آسیب دیدگان را تداوی می کرد نیز هدف یک حمله میزایل قرار گرفت. ناظرین، دیپلمات‌ها و تحلیلگران، نیروهای وفادار به رئیس جمهور اسد و متحدین روس او را در این حمله مقصر می‌خوانند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که هیچ شواهدی در دست نیست که نشان دهد این کار را به غیر از رژیم اسد کسی دیگری کرده باشد.
All the evidence I have seen.
تمام شواهد را که من دیدم بیان می‌دارد که این رژیم اسد بوده که چنین عمل را انجام داده، البته با آگاهی کامل از اینکه آنان سلاح غیر مجاز را در یک حمله وحشیانه بر مردم خود استعمال می‌کنند. می‌خواهم که شاهد مجازات مقصرین این رویداد باشم.
اما وزارت دفاع روسیه می‌گوید که گاز کیمیایی پس از حمله قوای هوایی اسد از دیپوی مهمات متعلق به شورشیان انتشار یافته است.
قوای هوایی روسیه بر یک دیپوی عظیم مهمات و ذخیره‌های وسایل نظامی تروریست‌ها در حومه شرقی شهرک خانشیخون حمله کرد. در محوطه این دیپو دستگاه‌های تولید مهمات سلاح کیمیایی وجود داشت.
اردوی سوریه نیز میگوید که هرگز سلاح کیمیایی استفاده نمی کند، اما حکومت ایالات متحده به این باور است که در این رویداد نیروهای وفادار به اسد گاز موسوم به سارین را استعمال کرده است. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، با خوانش یک بیان رئیس جمهور ترامپ گفت که حکومت قبلی تحت رهبری اوباما در قبال سوریه ضعیف عمل کرده بود.
رئیس جمهور اوباما در سال 2012 گفت که در برابر حملات کیمیایی و گفته او خط سرخ می کشد و بعد هیچ چیزی نکرد.
سازمان ملل متحد نیز به تأکید خواستار مشخص شدن عاملین حمله کیمیایی اخیر در سوریه گردید. ولو این کار زمان طولانی را در بر گیرد.
باید اطمینان حاصل کنیم که جهت دریافت شواهد و با عدالت کشانیدن کسانی که ادعا می شود مرتکبین این حملاتند یا ثابت شده باشند که مرتکبینند هیچ سعی را دریغ نکنند.
باور بر این است که حمله کیمیاوی در شهرک خان شیخونه سوریه که مخالفین رژیم اسد آن را یک قتل عام وحشتناک توصیف کرده اند از سال 2013 به این سو بدترین نمونه نقض قوانین بین المللی در کشور جنگ زده سوریه باشد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بله شنوندگان گرامی، شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صد امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستین. و در آخرین گزارش این بخش خبری، قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر ترکیه شاهد برگزاری همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی آن کشور به منظور افزایش اختیارات بیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه باشد. مخالفین این همه‌پرسی به رسانه‌های جمعی دسترسی محدود دارند، اما بنان آنان برای رساندن پیامشان به شهروندان ترکیه به رسانه‌های اجتماعی رو آوردند. دورن جونز خبرنگار صدای آمریکا در استانبول گزارش می‌دهد که گروه‌های حامی حقوق بشر حکومت ترکیه را به سرکوب کاربران رسانه‌های اجتماعی متهم می‌کنند. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
علی گل، یک محصل حقوق در ترکیه، یک پیام ویدیویی تهیه کرد و در آن گفته است که چرا باید در همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی آن کشور که به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهور برگزار می‌شود، رأی نداد. او در این پیام ویدیویی به خطرهای ناشی از تمرکز بیش از حد قدرت به دست یک نفر به گونه شوخی‌آمیز اشاره کرده است. این ویدیو به یکی از پربیننده ترین ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی در ترکیه مبادل شد. علی گل در اخیر این ویدیو به گونه طعن‌آمیز گفته است که اگر این ویدیو مشهور شد، آیا او بازداشت خواهد گردید؟ علی گل چند روز پس از نشر این ویدیو یک ویدیوی دیگر نشر کرد که در آن گفت:
ویدیو çektiğimiz için tutuklanabileceğimizi biliyorduk. Şimdi savcı ifade vermeye gidiyorum. Muhtemelen de sonrasında tutuklanacağım. Ama önemli değil, ben korkmuyorum. Bizim bütün ümidim gençliktedir diyen
می دانستم که به خاطر تولید ویدیوی اول بازداشت خواهم شد. اکنون به دفتر سورنوالی می روم. شاید در آنجا بازداشت شوم. اما برای مهم نیست و هراسی ندارم. کودکان و جوانان این کشور مستحق آزادی و خوشی هستند، نه مستحق هراس، زندانی شدن و مرگ.
هراس و نگرانی علی گل بی دلیل نبود. او بازداشت گردید و سپس زندانی شد، اما نه به خاطر نشر ویدیوهایش، بلکه به خاطر توییت هایی که دو سال پیش نشر کرده بود. توییت های او توهین به شخص رئیس جمهور تلقی شد، جرمی که مجازات آن 3 سال زندان می باشد. علی گل نشر آن توییت ها را رد می کند، اما وکیل او هشدار داده است که آقای گل ممکن برای ماها در بازداشت قبل از محاکمه بسر ببرد. ایما سینکلیر ویب کارشناس مسائل ترکیه در دیدبان حقوق بشر میگوید به نظر می رسد که یک کمپاین سیستماتیک ایجاد راب علیه مخالفان تعدیل قانون اساسی در رسانه های اجتماعی برانداخته شده است.
I think actually clamping down on individuals and making them the target for punitive measures.
به نظرم سرکوب افراد و هدف قرار دادن آنان با اقدامات تنبیهی قبل از برگزاری همه‌پرسی این پیغام را واضحاً به مردم عوام می‌رساند که شما نباید روی مخالفت با تعدیل قانون اساسی بحث داشته باشید.
این در حال است که رسانه‌های جمعی نیز با سرکوب حکومت روبرو می‌باشد. بر اساس وضعیت اضطراری که پس از کودتای ناکام در ماه جولای سال گذشته میلادی وضع گردید، بیش از 150 خبرنگار زندانی شده و 170 رسانه منتقد حکومت مسدود گردیده است. حکومت ترکیه ادعا دارد که زندانی شدن خبرنگاران و مسدود ساختن رسانه‌ها به اقدامات ضد دهشت افغانی و سرکوب کودتاچیان ربط دارد.
و تداوی تکنولوژی‌لرینه صاحب جهازلاری
بسیاری شبکه‌های تلویزیونی ترکیه روزانه کم از کم 3 تا 4 بیانیه را
با طرفداری از تعدیل قانون اساسی نشر می کند. در حالی که مخالفان تعدیل قانون اساسی فقط 10% پوشش خبری دارند. مخالفان تعدیل قانون اساسی و حامیان کمپاین نه در همه پرسی این تعدیل اکنون بر رسانه‌های اجتماعی رو آوردند. اما با در نظر داشت این که در 6 ماه گذشته بیش از 2500 نفر به خاطر توهین به رئیس جمهور مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند، نشر مطالب در رسانه‌های اجتماعی هم عاری از خطر نمی باشد. ناظران هشدار می دهند که با نزدیک شدن تاریخ برگزاری همه‌پرسی تعدیل قانون اساسی ترکیه، فشار بر مخالفان تعدیل قانون اساسی و حامیان کمپاین نه در این همه‌پرسی افزایش خواهد یافت.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد و امیدوار هستیم که همیشه رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.